رام رزوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د مهارولو او د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر ژر اقدام کیږي. په پاریس کې پرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلم کلیزې مراسم وو. په دې مراسمو کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمه خلیل زاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوې دي او د هیله مند دی چې ډېر ژر به په افغانستان کې سوله راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د ناامنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي او په غزې تراړه کې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه و فلسطینیان او یو اسرائیلی وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږو. ښاغلي خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکی او واکمنه ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لیدې مخکې وړمه شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره له افغانستان کتنه کوي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. نوموړي ویلي دي چې د کابل، اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته بیا هم سفرونه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د ناامنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شورا ویان طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت ته امر شوی دی چې په غزنی کې مځکني او له قاتم ملاتړ سره په همغږۍ هوایي بریدونه وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبه په شپه د طالبانو په برید کې لس افغان کمانډو سرتیری او 15 ملکی وګړي وشل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلی او خپل اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د زعفرانو د ګل څلورمه جشنواره پرون په هرات کې جوړ شو. د هرات ولایت د کرنې ریاست چارواکو ویل دا جشنواره د زعفران لپاره د بازار موندنې او د زعفران کرونکو خواریو ته د درناوي په خاطر جوړه شوې ده. د هرات د کرنیز چارو عامر بشیر احمد سمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جشنواره کې زعفران د کر او تولید درویشت غرفې ښودل شوې دي. سږ کال به په هرات کې شاوخوا 2 لک ټنه زعفران تولید شي. په هرات ولایت کې په څه باندې 6000 هکټار ځمکه زعفران کرل شوی چې 2 لک کورنۍ پرې کار کوي. د چارواکو په خبره کې څه هم د ایراني زعفرانو وارداتو په دننه هیواد کې د زعفرانو زیات کښت د افغاني زعفرانو قیمت 50% کې کم کړی، خو بیا هم افغاني زعفران په نړۍ کې په لومړۍ درجه کې دي. سکل د افغاني زعفرانو یو کیلو په 50000 افغانۍ خرڅیږي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطینی مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې ایزدین القسام د یو قمندان په ګډون و فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربن په اړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تیرونه قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 ملیون ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د 2 اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړې. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب معلوم نه دی. د سوریې د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لوري ملاتړ کیږي وایي له عراق سره په پوله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستي مرکز پر ضد مځکني عملیات کوي. تیره میاشت د عملیات پلان خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې دیموکراتیک ځواک چې سرلاري کوردان دي وایي په دیر زور سیمه کې دوی مځکني عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل کړي چې هدف یې له ترکیې سره په پوله کې د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې مځکني عملیات بند شوي وو خو په دیر زور سیمه کې د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه دوام لري. او د ایران د سوکالۍ او ټولنیزو تأمیناتو مخکینی وزیر د مالی درغلیو په تور نیول شوی دی. ارنا خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې پرویز کاظمی د نومبر په 9 اوین زندان ته انتقال شوی دی. کاظمی یو کال د محمود احمد نژاد په کابینه کې وزیر وو او له وزارت وروسته د هغه له منتقدانو څخه و. ده د ایران په بانکي سکتور کې هم دنده ترسره کړې ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریچ په منځني صفه 1290 په ټوله افغانستان کې خبريږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی کې د امنیت د کنټرول او دغه ته د دولت د وسلواله مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر شر اقدامات کوي.
عملیات کماندو، عملیات زمینی و در این حال در هماهنگی با وزارت محترم دفاع و حمایت قاطع صورت میگیره تا اینکه دشمن سرکوب بشه.
د 1390 لمریز کال د بودیجې سند پرون مشرانو جرګې ته وسپارل شو. دا موضوع هم تعقیبوو. د نړۍ مطبوعات هم لولو. د لومړۍ نړیوال جګړې د پات رسیدو د سلمې کلیزې مراسم پرون په فرانسه کې ترسره شول. د نړۍ د شوخه اویا هیوادونو مشرانو پکې ګډون درلود. د دې خبرونه په جریان کې د غراس د افغانستان د هوایي چلن د ادارې د نویو پرمختګونو په اړه هم اورئ. د خبرونه دوهمه برخه بیا دوونیزو پروګرامونو ته د ورکشو وزینو د لټون او انصاف په لټه کې ته ځانګړې شوې ده.
زموږ دغه 12 کاله زحمت کې خطر لاړ شي. 12 کاله باندې موږ تاثیر وکړو. بیا دې ونه شو کولی په 4 کالو کې موږ شهادت نامې راکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د غزنی ولایت د وروستیو ناامنیو لپاره تدابیر نیول شوي دي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د لمنځوړلو لپاره عملیات وکړي. ښاغلی محب پرون په همدې ارتباط په ولسي جرګه کې د غزنی له استازیو سره ولیدل. د غزنی امنیتي چارواکي تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه 10 افغان کمانډو سرتیري او 15 ملکی وګړي د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. سفیر استنگزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د 10 افغان کمانډو سرتیرو تر وژل کېدو وروسته افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره به ژر عملیات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د دې برید او نورو امنیتي ننګونو په ارتباط له غزنی ولایته د ولسي جرګې له ځینو غړیو سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت ته امر شوی او افغان پوځیان به ژر وسلوال مخالفین وځپي.
در صحبتی کې مشاور صاحب امنیت ملي امرای وکلای محترم مجلس از غزنی داشتند.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب د غزنی ولایت له وکیلانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چی په غزنی کې به افغان کمانډوز وکونه پلی عملیات وکړي او هم به دفاع وزارت او قاتې ملاتړ ماموریت په همغږي سره د غزنی په ناامن سیمو کې هوایی عملیات وکړي سو دښمن وزپل شي او برته سیمه امن شي. خغلی آریان ویل د غزنی استازیو په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وغوښتل چې د غزنی د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لازمه توجه وشي. ملي دفاع وزارت لا تر اوسه رسمن د افغان کمانډو سرتیرو د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم له دې چې په غزنی کې ټلیفوني شبکې سم کار نه ورکوي د افغان کمانډوز وکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ادعا کړې چې وسلوالو په غزنی کې 22 افغان کمانډو کمانډو سرتیری وژلي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې لشاوخوا یوې اونۍ د طالبانو بریدونه دوام لري. غزنی د افغانستان د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو ترمنځ پروت ستراتیژیک ولایت دی چې څو واره په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. سږ کال د اگست په 10مه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار د نیولو هڅه وکړه چې له څو ورځې خونړۍ جګړې او دواړو لوریو او ملکیانو ته تر درنې مرګوبلي وروسته بالاخره افغان پوځیانو وسلوال طالبان له ښاره وایستل.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د غزنی د امنیتي وضعیت د ټینګښت لپاره اقدامات کوي. بل لور ته تېر شپه وسلوالو طالبانو په فراه ښار پراخ بریدونه کړي دي. دواړو خواو ته ګڼ شمېر درنه مرګوب له همه اوښتې ده او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده، خو ویل کېږي چې لا هم د ښار وضعیت د اندېښنې وړ دی. همدا شېبه له فراه ښار څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، سهار په خیر. تېر شپه د فراه شاوخوا سیمو کې یا د ښار په څنډو کې جګړه شوې ده، په دې اړه معلومات څه دي؟
ستاسو اوریدونکو ساري هم په خیر. تېر شپه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه د فراه د ښار پر دوو خواو، یعنی هم پر لویدیځ باندې او هم پر ختیځ برخه باندې وکړه، چې د لویدیځ خواته چې د امنیت قومندانۍ او د فراه مرکزي محبس پروت دی، دې خواته پرمختګ هم وکړ او د ښار ته دننه تو، یعنی د ښار څلورمې نایې پورې وسلوالو طالبان ورسېدل او جګړې د یولسو بجو په شاوخوا کې ډېر شدت درلود، چې اکثره کسانو خپل کورونه هم پرېښي د فراه په دې څنډه کې. خو افغان چارواکو چې ما نن سهار ورسره خبرې وکړې، دی وایي چې د کومندو ځواکونه او نور ځواکونه په مداخلې سره جګړې بېرته په شا شوې ده، او په دې جګړې کې د فراه د والي وای ناصر مهری وایي چې تر اوسه پورې د لس په شاوخوا کې د پولیسو د وژل کېدو خبر ورکول شوی چې دا کسان په یو امنیتي پوستې کې، چې همدا کمربندي پوسته و د ښار په څنډه کې، هغه پوسته هم سخت کړی او هغه هم نیول شوی ده، هلته وژل شوی. دی وایي چې وسلوال طالبان ته هم مجبور راوړتي، اقام یې په لاس کې نسته. اوس هم د فراه په 3000 کیلومتري کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري او خلک په دې اندېښنه لري. ته ځینو کسانو چې تېره شپه خپل کورونه دلته پرېښي دي، اوس هم زړه نشه کوي چې د ښار دننه خپلو کورو ته راسي. یعنی یو حالت نورمال نه ښکاري او خلک اوس هم په ویره کې دي د بریدونو. مراسم هم داشان یو بل لوی بریج چې تېره شپه سوی د فراه په خاکفی د ولسوالۍ کې سوی، هلته هم ګڼ مالی پولیس او همداشان وسلوال طالبان وژل شوي. یو کلی د خوست په نامه دی چې هلته د ولسوالۍ مرکز و دوه پوستو هلته هم سخت کړی. هغه معلومات هم تر اوسه تازه دي، وروسته به دا معلومات هم شریک کړو.
ډېره زیاته مننه له فراه څخه د ازادي راډیو همکار احمد شاه فطرت، چې په خبره تېره شپه په فراه ښار باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. افغان کمانډو ځواکونو دا حمله پر شا تمبولې ده. د والي ویان ویلي چې لږ تر لږه لس افغان سرتیري په دې برید کې وژل شوي دي، او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده، خو د فراه د ښار اوسېدونکي د امنیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د فراه د امنیتي وضعیت په اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مالی وزارت د 1398 لمریز کال د بودیجې سند د تایید لپاره مشرانو جرګې ته وسپاره. د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی له مشرانو جرګې وغوښتل چې دغه سند ژر لاسلیک کړي چې د راتلونکي کال پروژو ته لار هواره شي. د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ده، چې عادي بودیجه 215 اویا او پراختیایي 143 میلیارد افغانۍ ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د 1398 لمریز کال بودیجه د بحث او تاییدولو په هدف مشرانو جرګې ته وسپارل شوه. د افغانستان د مالی د وزارت سرپرست همایون قیومی د یک شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته د یادې بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وویل دغه بودیجه د اړتیاو په پام کې نیولو سره ځانګړې شوې ده. وویل د 1398 لمریز کال بودیجه تر ډېره حده د پراختیایي بودیجې په اساس جوړه شوې ده، سره له دې چې په عادي بودیجه کې صرفه جویي راغلې. خو که د تېر کال له بودیجې سره مقایسه شي، فیصد زیاتوالی ښیي. تمه ده د راتلونکي کال د دوو روبو په تیرېدو سره حکومت سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پام ښه درک ولري او د بودیجې مصرفولو ته ګټور اقدامات وکړي. په دې برخه کې د ملي شورا د مجلسینو ملاتړ غواړو. د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې چې 215 میلیارد عادي او 143 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. له دې جملې 16 میلیارد افغانۍ اختیاري او 36 میلیارد غیر اختیاري ده چې د مالیې وزارت په حواله د مرستندوی بنسټونو لخوا ورکول کیږي. د بودیجې په دغه سند کې د بودیجې ډېره برخه امنیتي ارګانونو ته ځانګړې شوې ده. همداشان ښه حکومت ولی، اقتصادي وده او د زیربناو پراختیا هغه پروګرامونه دي چې په بودیجه کې ورته لومړیتوب ورکړل شوی ده. د یادې بودیجې 1.5% امنیتي برخې، 14% پوهنې، 14% کرنې او مالدارۍ او 9% د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د راتلونکي کال بودیجه تېره اونۍ افغان کابینې تایید کړې ده. د مالی کلونو د بودیجې تاییدول او ردول هر کال د حکومت او ملي شورا ترمنځ یوه لانجمنه مسئله وي، خو اوس د مالیې وزارت وایي چې دغه بودیجه له نړیوالو معیارونو سره سمه ترتیب شوې او هڅه شوې چې د ولایتونو د پراختیایي پروژو انډول پکې په ښه توګه وساتل شي. مشرانو جرګه د دغه بودیجې د تایید یا ردولو لپاره 15 ورځې وخت لري چې وی ارزوي او بیا یې ولسي جرګې ته واستوي. ورته وخت کې یو شمېر سناتوران د مالیې له وزارته غواړي چې د بودیجې اړوند د دوی مشورو ته درناوی وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار ټینګار کوي چې که د بودیجې په سند کې د دوی نظریات په پام کې نه وي نیول شوي، ولسی جرګې ته به یې ونه لیږي.
بودیجه نن معرفي شو، د اساسي قانون حکم همدغه ده چې موږ مشورتي نظر ورکړو. چې څه شکر باید مجلس په هغه ورځ فیصله وزمونږ فیصله ده، ځکه حکومت غواړي چې خپل نظر بدل کړي. نو ښه ده چې دلته یو تفاهمي تر څو موږ پالیسي باندې د حکومت د ادرس نه مشترک په شهر مهرباني وکړي، دغسې غوښتنه زموږ هم ده په دغه بودیجه کې موږ سره همکاري وکړي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار په ځینو ولایتونو کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي. وایي په بودیجه کې باید د ټولو ولایتونو اړتیاوې په پام کې ونیول شي. که د افغانستان په کچه پکې انډول نه وي، باید بدلون پکې راوستل شي. همداشان ځینې نور سناتوران هم د مالیې له وزارته غواړي چې د دغه بودیجې په تصویبولو کې په ولسی جرګه کې له هر ډول معاملې نه ډډه وشي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د یکشنبې په ورځ له بیړنیو پیښو د مخکینی خبرتیا سیستم او د هایډرو میټرولوژۍ چارو د پیاوړتیا د تګ لارې په نوم سیستم پرانست. د دې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي رسنیو ته وویل چې د یاد سیستم له لارې کولی شو واوره، باران، سیلابونه، وچکالي او د طوفانونو وړاندوینه وکړو. په دې اړه نور حال له ابراهیم صافی اورو.
د افغانستان د ملکی او هوایي چلن ادارې د طبیعي حوادثو او هیدرو میټرولوژي د خدماتو په نوم یو سیستم پرانیسته چې د دغه ادارې په خبره د بارانونو، واورې، سیلابونو او وچکالۍ وړاندوینه وکوي. د دغه ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ د یاد سیستم د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته وویل په دغه سیستم شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوی دی.
هر هغه ارلی وارنینګ چې موږ ورکړی دی، لایا هغه اخته چې موږ ورکړی دی، تر 80% پورې په دې کې دقت وکړو. که موږ ویل دي چې سیلاب راځي، هغه ځای کې سیلاب راغلی دی. که موږ ویل دي چې دلته اگر گفتیم کې گرد و خاک طوفان شمه او نمو باد ازو شده، یعنی 86% فعلا در 6 ماه گذشته که ما اینا را به طور امتحانی پیش می بردیم، ایره که دقت تقریبا تا 86% فقط در نمی سیستم ارلی وارنینگ هست و دقت بیشتر هست در وقتی که ما پیش بینی هوا را میکنیم.
د طبي پیښو څخه د مخه دغه سیستم په داسې حال کې په افغانستان کې پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې د پیښو د وړاندوینې په برخه کې معیاري او ځانګړی سیستم نه و موجود. افغانستان په تیر یو کال کې د څو طبیعي پیښو شاهد و چې له ډلې شمال، د شمال غرب، مرکز او د شمال ختیځ یې د یادونې وړ دي. د کابل په ګډون جوزجان، بغلان، پنشیر، فاریاب، سرپل، بادغیس، ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا او یو شمیر نور هغه ولایتونه و چې د سیلابونو له امله پکې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه واوښتل. په بدخشان ولایت کې بیا د ځمکې ښویېدل هغه څه و چې سلګونه کسان یې ووژل او زیات شمیر یې بې کوره کړل. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت وزیر نجیب آقا فهیم په دې اړه ناسته کې وویل د دغه سیستم له مخې کولی شو له پیښو څو ساعته مخکې تیاری ونیسو. دی وایي تیر کال د سیلابونو له امله 3000 کسانو قرباني ورکړه. د دغه سیستم لګول له موږ سره مرسته کوي چې حد اقل د قربانیانو شمیر راکم کړو. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر شاه زمان میوندي په دې باور دی چې د افغانستان اقلیم مخ په ګرمېدو دی او کیدای شي له دې سره طبیعي پیښې هم زیاتې شي. د ده په خبره کیدای شي په راتلونکو 150 کلونو کې د افغانستان د ګرمېدو هوا له 1.5 تر 3 درجو پورته شي. افغانستان په نړۍ کې د زیاتو زلزلو له امله 12 ځای لري، د وچکالۍ له امله 22 او د سیلابونو له امله بیا دغه هیواد په نړۍ کې 24 ځای لري. او بله دا چې افغانستان د ځمکې د خوځېدو له مخې په نړۍ کې 30 ځای لري او د طوفانونو له مخې بیا 2/3 ځای لري. له دې ټولو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې د وچکالۍ او د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې دغه سیستم به د اوبو سربیره د زراعتي محصولاتو د تولید د ډیرولو په برخه کې هم مرسته وکړي. دی وایي د دغه سیستم نه ګټه اخیستل کولی شي موږ سره مرسته وکړي تر څو خپلو بزګرانو سره د ډول ډول نباتاتو د رشد په برخه کې مرسته وکړو. د بارانونو د وړاندوینې بزګرانو ته د هوا حالاتو د معلوماتو تر څنګ کولی شو بزګرانو ته علمي او تخنیکي مشورې ورکړو. خو د کرنې وزیر دغه سیستم د هیواد طبیعي پیښو د ستونزو لپاره کافي نه بولي، بلکې وړاندیز کوي چې دغه سیستم دی د ځنګلونو د اطفایي، د ځمکو د تخریب د مخنیوي او د ایکو سیستم سره هم مجهز شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملکی او هوایي چلند اداره وایي چې دغه نوی سیستم هایډرو میټرولوژي د یو تفاهم له مخې د ترکیې د هوا پیژندنې ادارې سره هم په ګډه کار کوي. د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره یاد سیستم د یو شمیر هیوادونو سره د سټلایټ لارې هم وصل شوی دی او له دې وروسته به د طبیعي پیښو د هوا حالاتو او اوبو په اړه دقیق معلومات له خلکو سره شریک کړي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
اوس هم له سالی محمد سالی اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان د نړۍ د پولیو مرکز، افغانان تمه لري چې دا ستونزه حل کړي. د لیکنې په پیل کې د مدینی په نوم د 2 کلنې افغان ماشوم یادونه کړې چې په کندهار کې ډاکټرانو تایید کړي دا په ګوزڼ اخته سوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 200,000 ماشومان د ګوزڼ ضد واکسین نسي ترلاسه کولی، ځکه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ته پکې اجازه نه ورکول کیږي. د لیکنې په حواله د افغانستان په جنوب کې ګڼ ماشومان په ناامنو کلیو کې چې ځینې د طالبانو په کنټرول کې دي ژوند کوي، او دغه ډله دولتي روغتیایي کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې کور په کور ماشومانو ته د ګوزڼ د وایرس یا پولیو په وړاندې د معافیت لپاره دغه واکسین ورکړي. خو یو تن چې ځان ذبیح الله مجاهد او د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې دوی د واکسین د کمپاین مخه نه نیسي. ورځپاڼه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په حواله وایي هم په 2018 او هم په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان میلادي کال کې شمیر 900 ته رسېدلی دی. په کندهار کې د مولوي عبدالرشید په نوم یو تن چې د واکسیناتورانو په یوه ډله کې شامل دی ویلي ګڼ افغانان نیستمن او دې ته په تشویش کې دي چې ماشومان یې د شپې څه وخوري. وچکالی هم اندېښمن کړي او په ګڼو سیمو کې د څاګانو د وچېدو یا د اوبو د سطحې د ټیټېدو له کبله خلک له ټانکرونو اوبه په پیسو رانیسي. د ده په خبره دغو کسانو ته د ګوزڼ په وړاندې ماشوم ته د واکسین ورکول دومره مهم کار نه ښکاري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه 3 هیوادونه دي چې د ګوزڼ ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. هندي ورځپاڼې DNA په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د ځینو هیوادونو د نقش پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان په سوله کې روسیه د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مطرح شوې. د جمعې په ورځ په مسکو کې د طالبانو د سولې عالي شورا او ځینو هیوادونو استازي ابتدایي ډیالوګ تکشینول. د ورځپاڼې په حواله هندوستان ته هم د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو نوې ډیلي پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. د افغانستان حکومت ویلي د سولې عالی شورا د مسکو په غونډه کې د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. ډي این ای ورځپاڼې لیکي له کلونو راهیسې ځینې هیوادونه هڅه کوي له طالبانو سره د تعامل له لارې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د ورځپاڼې په باور روسیې په پلازمینه مسکو کې د سولې د بې سابقه کنفرانس د لارې هڅه وکړه په ډیپلوماتیک ډګر کې برلاسې وي. خو هندي ورځپاڼه ډي این ای لیکي هندوستان تل د هغه دریځ ملاتړ کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت پر مخ ولاړه سي او د افغانستان حکومت پکې دخیل وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. چک جمهوریت غواړي د دې هیواد نامتو لیکوال میلان کوندیرا ته چې د پخواني چکسلواکیا کمونیستي رژیم یې تابعیت سلب کړو بیرته د دې هیواد تابعیت ورکړي. کوندیرا د ژوند د نه زغمل کیدونکې سپکوالي او څو نورو ناولونو په لیکلو سره نړیوال شهرت ترلاسه کړ. کوندیرا چې په پخواني چکسلواکیا کې د ژوند پر مهال د پټو پولیسو تر پرله پسې تعقیب لاندې او د کتابونو پر چاپ یې بندیز لګېدلی او په 1950 کال کې له خپلې مېرمنې سره یو ځای په فرانسې کې پناه واخیسته او په 1999 کال کې تابعیت سلب شو. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش اعلان کړی دی چې نامتو لیکوال میلان کوندرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخوانی چکسلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کوندرا څخه د دې هیواد تابعیت سلب کړی و. بابیش د شنبې په ورځ په پاریس کې د چک له خبري اژانس سی ټی کی سره په مرکه کې وویل کوندرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی و. نه هتیا کلن کندرا په 1950 کال کې له خپلې مېرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو او په 1990 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن و د او مېرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغه ملکیدونکي سپکوالي او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه مهال لیکلي و چې چک او سلوواک نه سره جلا شوي. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1980 کال کې د ژوند د نزغه ملکیدونکي سپکوالي د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولی و. کندرا د چکسلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې و او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی و. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره له دې چې په 1990 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځلې خپل هیواد ته ستون شو مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. چین نن سبا پر یو داسې ټکنالوژۍ باندې سنبال ریل باندې کار کوي چې د امریکا او د نورو هیوادونو تر ریلونو به چټک وي او په ډېره کمه موده کې به مسافر له یو ښار نه بل ښار ته رسوي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یو داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلن ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ بس پرلی له واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل ګاډي اوسنۍ واټن 215 مایل دی. حضر دمه په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې ده او دا هیواد غواړي چې خپله ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړې کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقناطیسي تعلیق څخه په استفادې د خلا په تونلونو کې د هوا مقاومت کمیږي او په دې ډول ریل ګاډی یا نقلیه وسیله تر ژغ په زیات سرعت حرکت کوي. د چین د هوا فضا اداره په دې کار کوي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د ریل ګاډو سرعت په ساعت کې 0 کیلومترو ته ورسوي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېدو. دوستانو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه اورئ. خو اوس پام کړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوې دي او تمه ده چې ډېر ژر به په افغانستان کې سوله وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی ولایت کې د ناامنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د هرات ولایت په هرات ولایت کې پرون د زعفرانو د ګل څلورمه جشنواره پرانستل شوه. د هرات د کرنې چارو عامر ازادي راډیو ته ویل چې په دې جشنواره کې د زعفرانو د کر او تولید درویشت غرفې ایښودل شوې دي. په غزې تراړه کې په تاوتریخوالي کې پرون لږ تر لږه و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لورې ملاتړ کیږي وایي له عراق سره پر پوله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستي مرکز پر ضد مځکني عملیات پیل کړي دي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیرې شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د مل په نامه یو ځوان د هرات له ولایت ټلیفون کړی چې سلور پنځه کال کېږي چې دغه ولایت د یوې لیسې له دولسم ټولګي نه فارغ شوی خو د فراغت سند یې تر اوسه هم ترلاسه کړی نه دی. په دې هکله به د پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واورئ.
د انصاف په لټه کې
زما آواز اوري ورور؟
اورم محترمه.
ښه، زه به پوښتنې کوم ته ځوابونه راکوه. تاسو څوک او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
مننه، زه ایمال یم، د هرات نه زنګ وهلی.
مشکل هم څه؟
مشکل مې دا و چې زه په 1993 کال کې د مکتب نه فارغ شوی یم په هرات کې. نو تر اوسه پورې د موږ شهادت نامې نه دی ځای کړی. دغه شهادت نامې به موږ ته څه وخت راکوي؟ دا مشکل د موږ ده. یعنی موږ وخت نه واته چې کوم ځای کې کار کوو، یا هم موږ ته مثلا د کار خبره کول کی چې تاسو دلته ښکار وکړئ، موږ نه اسنادونه وکړل کیږي د دولتن سنف او یا هم د پانتون. نو موږ ته چې کله دا کار زمینه برابرېږي بهتره دی موږ دلته وځي او دا د موږ اسناد ته تر اوسه پورې نه دی راکړي.
ته مخکې ویل د مکتب نه فارغ شوم، څوم سنه نه فارغ شوې؟
زه دولتن سنف نه فارغ یم.
د کومې لیسې نه فارغ شوې؟
د استقلال لیسې نه.
یوازې ته که ستا هم سنفیان هم شته چې شهادت نامه یې نه ده اخیستې تر اوسه؟
نه، بلکې د موږ ټول هغه هم سنفیان چې په 1993 کال کې فارغ شوي دي، دغو اسنادونه اتس نه دي ورکړل شوي.
په هرات ولایت کې خو د پوهنې ریاست شته، والي شته، دغو مسؤلینو سره تاسې خبرې کړي ورغلي یستئ؟
بلکې هو موږ څو ځلې ورغلي. دا د ما څلورم ځل دی چې هم مکتب ته زه ورځم او مدیر سره خبرې کوم، هم ورته ورځم ریاست ته. په ریاست کې کوم چارواک چلته وجود لري هغه ته مې څو ځلې وویل. هغه موږ ته وویل چې تاسو اسناد هم لیکلي دي مرکز ته، کابل ته. کابل کې په هلته وزارت معارف شبکوي او موږ ته رسیږي. خو دا دې څلور کاله تیریږي تر اوسه پورې په همدغو وعدو باندې موږ ته دغه اسناد نه دي راکړل شوي.
تاسو چې دغه اسناد مو نه دي ترلاسه کړي څومره مشکل سره مخامخ کړی؟
مشکلات خو زیات دي، یعنی چې موږ مثلا وخت نا وخت موږ ته کله د کار زمینه برابرېږي، وخت چې موږ وشو کار ته او دی اول د موږ نه دا پوښتنه کوي چې تاسو مکتب تر کومه ویلې دي، اسناد لرئ که نه لرئ. نو وخت نا وخت موږ ته مشکلات سره مخامخ کېږو او چې کله اسناد ونه لرو موږ ته کار نه پیدا کېږي او جواب را کوي چې تاسو موږ نه په کار او تاسو اسناد نه لرئ. نو دا مشکلات موږ لرو.
علاوه د کار نه چې کوو غواړی چې لوړې زده کړې وکړي پوهنتونونو کې شامل شي، د هغې د لارې خنډ شوی هم دی که نه؟
بلکل، هو موږ خو چې پوهنتونو ته کېږو هلته دوی موږ ته وایي چې تاسو باید تصدیقنامه راوړئ، دیارلس درې کلنې نمرې، نو هغه درې کلنې نمرې چې ورل شاید ومنیسي. خو اوس مشکل دلته ده چې موږ ته وخت نا وخته کله چې کار ته پیدا کېږي د دغو مشکل په هغه باندې، یعنی موږ دغه دولس کاله زحمت یعنی په څلورو کالو کې دی ونه شوی کولی د موږ دغه دولس کاله زحمت یعنی هدر لاړ شي. دولس کاله باندې موږ تحصیل وکړو بیا دی ونه شوی کولی په څلورو کالو کې موږ شهادت نامې راکړي. نو دغه د ضعف نقطه ده که چېرته زموږ مشکل حل شي نو موږ ورځنې مننه کوو د چارواکو نه، او که چېرته په دې رقم پاتې شي زه هم ډېر داس دوستان به وي چې کار زمینه ورته برابرېږي او د نوو اسنادو د کمبود له امله یا هم نه ورکول کېدو له امله هغه ونشي کولی خپل کار ته ادامه ورکړي.
نو داسې خاصه نیټه یې تاسې ته نه ده ټاکلې چې د کال په کوم موسم کې په کومه میاشت کې درکوي؟
دوی موږ ته وویل چې یعنی په دو ما پرو سږ هم ورغللم او سږ هم تقریبا دوې میاشتې مخکې ورغللم هغه ته ریاست او ریاست ته مې وویل چارواکو ته چې موږ اسنادونه څه وخت راکوي. دوی دغه وایي چې موږ کابل ته لیږلي دي، کابل نه چار وخت راغلي تاسو تسلیموو. نو نه پوهېږم د یوه کال په ترس کې هم کېدای شي د دوو درېو میاشتو په ترس یعنی اسنادونه ورسېږي او بېرته راشي. نه پوهېږم چې دا عزت نقطه په کوم ځای کې ده.
ته داسې معلومات نه لرې چې یوازې ستا او ستا د صنفیانو د فراغت اسناد هم پاتې دي او که نور فارغان هم شته؟
ما د هم صنفیانو یعنی ټول تقریبا په سیم کې دو دېرش نفره وو، په دو دېرش نفرو کې تر اوسه د یوه هم دغه اسناد نه دي راغلي. نو او د نورو د دیارلس او څلور نوي او پنځه نوي او شپږ نوي کلونو په هغه کې دا څوک فارغ شوي دي دغو البته دغو هم نه دي راغلي، ځکه
خاصتا مشکل به ورسو د پوهنې وزارت د مسؤلینو غوږ ته به ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریکه کړه. جناب حقمل صاحب د هرات ولایت د دولسمو ټولګیو فارغان شکایت کوي چې تقریبا څلور پنځه کاله مخکې له لیسو فارغ شوي لیکن سند یې نه دی ترلاسه کړی. هیله ده په دې هکله ستاسې نظر ولرم.
اورئ زما غږ؟
بله بله اورم.
د شهادتنامو یا هم د دولسم صنف د سند مروال پخوا داسې و چې هر سړی به له دولسم نه فارغ شو بیا به که چېرې مراجعه معرف ته وکړه له سند ورته ورکول کېده، که نه سند به یې نه ورکول کېده. اوس د پوهنې وزارت له څو میاشتو راهیسې د شهادتنامو سیستم الکترونیکي کړی ده او هر زده کوونکی چې له دولسم ټولګي فارغېږي هغه ته متصل سند ورکول کېږي او د سند د ورکړې صلاحیتونه هم د تیتېدو په حال کې دي. پخوا به تنها وزارت ورکولای سوای و سیزمون که شهادت نامو ریاست مستقیم ورکولای سی نوایسته استامون که در غورو چه ولایتونو او دی خوانزی و پسات هتاهم. متاسفانه دی تیر و اگدو کلونو رایی سی دی لسگو نظر و کسان و اسناد پاتی دی کل چه دوی معرف تا مراجعه کوی یا اسناد کم بود لری یا اسناد ورکوی یا پا اسناد که دی نور سنزی وی یا دو دری هفته وقت نیسی چه دوی تا سناد ورکل تی. خوبیه هم زمونگ دی چو کلولان دی هر فارغ که موږ ته مراجعه وکړي ان شاء الله له یوې نه تر دو هفتو پورې وخت د دې لپاره چې فارغین ډېر دي نیول کېږي او دوی ته د دولسم سند ورکول کېږي.
دغه ځوان باید مایوسه نه شي او امیدواري شته چې د دې مشکل به حل شي.
ګوره، یوازینی سړی چې له دولسم صنفه د فراغت د سند د اخیستو صلاحیت او حق ورسره د هغه دغه فارغ ده، ځکه دولس کال یې خپل ژوند وقف کړی ده او دا د دوی ملکیت جوړېږي چې دا یې له دې نه استفاده وکړي. په هیڅ صورت سره مایوسیت نشته. ریاست معارف ته دې مراجعه وکړي، که چیرې دلته په کابل کې دي ریاست شادنامو ته دې مراجعه وکړي، مونږ جدي شادنامه ورته ورکوو چې د هر کال فارغ.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هرات له ولایته د ایمل په نامه یو ځوان آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې څلور پنځه کاله مخکې د دغه ولایت د یوې لیسې له دولسم ټولګي فارغ شوی، خو د فراغت سند یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس ښاغلي کبیر حقمل ژمنه وکړه چې دی دې په کابل یا هرات کې د شهادت نامو د ورکړې دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل سند دې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنی، روغتیا مو غواړم. د خبرونه به د معمول سرسم له فراه ولایت څخه د یوه اوریدونکي په پیغام پیل کړو چې په خپل ورک دوست پسې ګرځي.
سلام علیکم وروره، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بار له سلام تاسو ته د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ نه یو کوڅه زنګ وهلی و چې په دغه د بلبلوک د ولسوالۍ په ځنګل کې یو شهید پروت دی، او هغه کسه نمبر مونږ ونه لیکلو، هغه شهید کې زموږ شک دی، او د هغه کسه نمبر مونږ ته په دې نمبر ته په میسج کې راواستوئ، مهرباني به وي، زموږ یو کس نظرکه شوی دی.
محترم وروره، که چیرې تاسو دا نمبر نه وی لیکلی نو دا د هغه اوریدونکي پیغام به بیا درته خبر کوم چې تیره اونۍ موږ په پروګرام کې راخیستی وو، او دی وایي چې په فراه ولایت کې د یوه موندل سوي مړي په اړه معلومات لري. نو د دې اوریدونکي پیغام دلته بیا درته خبر کوم.
السلام علیکم، زه د فراه د بلابولک د فراه رود ولسوالۍ د سیادنګل د کلی یم. زما خپل نوم اجی جان آغا دی. د فراه په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک ومخته د سیادنګل ومخته یو غر دی، د لرکو غره په نامه یادیږي. خلک تللي دي هلته بوټي کوله چې یو شهید پروت و، راخیسته دی شاید د دوو درو کالو دغسې، او رخچینه یې ورسره ده، کالي هغه د شا د څه د مخته لمر وړي دي، او نوی ځوان دی، دا د مخ پوستې چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلې ده، نور ثابته دی. پرون یې جنازه ورکړې، امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک دی کې پیژني، او راځي ګوري، او یا به د خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیادنګل ته دې راشي، فراه بلابولک سیادنګل ته دې راشي چې موږ یې نقشه ورکو، ور دې سي ودې ګوري. د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوه کالو، نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی، پره کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی. د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي، را دې سي ودې ګوري. زما شماره ده 0 5 3 8 1 3. بیا به درته ووایم 0 5 3 8 1 3. الله مو مل سمخت موشه.
بیا هم مننه کوم هیله ده چې مخکینی اوریدونکي د دې دوست شمیره اوریدلی وي او لیکلی وي او زنګ ورته وي. خدای دې وکړي چې دغه پیغامونه وکولای شي ستاسو سره مرسته وکړي. له هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي دا پیغام رسولی دی، په ګډه به یې واورو.
قدرت الله قدردان یم، د هلمند ولایت څخه در سره خبرې کوم. د ورکسي وختونو خپرونې ته بیا هم سلام کوم. دا چې داسې یو دوست مست مې ټاکل دی ما په خپله، نو که د هر چا یا قریبي یا پسې ګرځي، نو زما سره دې په همدغې شمېرې اړیکه ونیسي. 0 5 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نو کدا هر څه ورکته وي عزیز دی زما سره په دغه شمیره اړیکه ونه شي تاسو څه واخ وړه نه پیغام
الله دې مال سوروره مننه له پیغام دی خو له بده مرغه تاسو نه د دې کس نوم ښودلی او نه مو هیڅ کومه بله نشانی ویلې دی چې نور دوستان که په خپل ورک پسې ګرځي دا غو لپاره نو خامخا د نشانیو یا د نوم یادول مهم دی. هیله ده چې نور دوستان هم که دلته پیغام پرېږدي کوشش وکړي چې ټولې نشانې ووایست څو د دغه ورک سوي کس کورنۍ ژر تر ژره پیدا سي او یو بل ته سره ورسیږي. زموږ ځینې دوستان دي چې نه یوازې نشانې یا نوم نه وایي د ټلیفون شمیره هم نه وایي او هیله دای چې باید موږ د ټلیفون شمیره هم ورته اعلان کړو. موږ به تر یو حده همکاري وکړو اما دا به ښیي چې تاسې په خپله د خپل ټلیفون شمیره ووایست خپل نوم او د هغه کس چې مو پیدا کړی دی د هغه نشانې نوم او نور هر څه چې درسره وي او لازم یې هغه ووایست. شریک کې ښه دی که چیرې یو کورنۍ په خپل یوه ورک پسې ګرځي وکولی سي په اسانۍ سره خپل دغه د کورنۍ غړي ته یا دغه ورک سوي دوست ته ورسیږي. نو دا به ډېر ښه وي او زموږ د خپرونې سره هم کومک کولی سي. بیا هم مننه کوم ورځو نورو پیغامونو ته.
زه بیا هم د دوهم ځل لپاره تاسو ته په زړه زخمي افضل اخلاقي هلمند ولایت د مرکز نه دا پیغام پرېږدم ځکه چې هغه بل وارې مې شمېره غلطه وویل. دا ځل یې هم د ماسم پاکله چې دا ماسم له ډېره مودې پاس له ګریشن نه درکه سوی دي. نو د ماسم وړونه هر یو لکه خالق داد او شهجان دا سخت به چې پریشان دي او که هر ورور ته د ماسم په هکله معلومات یې زما اخلاقي سره دي په دغه شمېره خاړي کوونی شي 0 4 9 5 3 9 5 0 6 یو ځل بیا هم وایم 0 4 9 5 3 9 5 0 6 وسلام.
السلام علیکم. زما نوم محمد دی د ګریش ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. موږ یو انډوال دی چې نوم یې نور احمد دی. وسترګ داسې نه کې معذور هم دی او روحي ناروغي لري. نو تقریبا دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ را ووي 0 8 1 10 3. یوه بله شمېره 0 3 6 4 5. مهرباني.
السلام علیکم. دا ما دا غری دا یو حالت دی ورک دی دا ویلیم کال کیږي د میمنې دی را روان شوی د کندار د ګریک روان شوی کندار د بندک ل راخلې دا غزه تن نادر تا شوی دی ورک دی او دا پلان مې خپل معلومات دی د دن ماسم دی نسن مې حکیم مې دی انم ساجان دی دا علاقه کې نادر کړي ورک دی دا ویلیم کال کیږي ست بجه نه دی وصل چیرې اچھا دا معلومات وو دا معلومات اوس په دا لمبر باندې مې سره دا وکړا لمبر څنګه سره وکي 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورور زما یو د ماما زوی د یونس نیږي دا درې کاله کېږي په ایران په لار باندې مدرسه شوی دی که هر چا چې په اړه معلومات شي ورور په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه یوویشت لس شپږویشت که هر چا را پیدا کړي ورور پنځوس زره کلدارې بخشي ورکول کېږي ور ډېر به مو خیر دلته کورم پر اندېښنه یې مورې د کړان د ګرځي د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم زه محمد حسن زابل ولایت له کلات مرکز څخه خبرې کوم. زما زوی چې عبدالنبی نومېږي دوه کاله او شپږ میاشتې کېږي. د شپاړسو کلو دی له خپل کور څخه نه درکه شوی دی. ځینو خلکو نوموړی عبدالنبی په هلمند فراه روزګان ولایتونو کې په مربوطو کې په پولیس په پوستو کې لیدل شوی دی. که چېرې په خپل عبدالنبی زما غږ اوري چا یا بل چا ته د ده په هکله معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه سوه درې دېرش دوه اویا اته ویشت
سپر و سبا درودش دوایا هتیش مننه.
السلام علیکم و نام دسلیم دیارات ولایت خبر کوام ما یک زید ورک تی چلور کاله پو عمر بانی ورک توی دی خوشی عمر سوار لسکاله دی لسکاله کی دی چوره که کار چه ات دست پباره که کم ولام معلومات وی نماتی دی پداق لامبار بانی زنگوی شپر و نه اینجا دری چلور و چلو و و شماره وار بیا وایم سپر و ات و نه پنج دری چلو و و و و سلام علیکم.
السلام علیکم. زه حشمت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماما عصمت الله نومیږي، ولد یې محمد رسول. تقریبا 25 کال شاوخوا کیږي چې په دې شمیره به تماس نیسي 0 و 5 1 2 3 5.
سلام علیکم. زه د آزادۍ کارکونکو ته سلامونه وایم. خاطر د خدای زه په خپله بادغس د ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. یو زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله، د پلار نوم یې مرزا دی، د پنځلسو کالو دی. دا دوه کاله و اته میاشتې کېږي چې ورک دی. په خاطر د اعلی دغه زما د کور کوي په دغه شماره باندې دې ما ته زنګ ووي، یا چا د که معلومات یي، یا د چا سره یي، یا د رک دی. په نامه د اسدالله دی، د پلار نوم یې مرزا دی. سپر و اته پنځه یو اته شپږ دوه دوه و بله شما یا لګیا درو سپر نو سو پنځه اتیا یو سو شپږ اتیا دوه سو ویش په دغه معلومات زنګ وی. وسلام دوه وخت کیسه.
بله السلام علیکم. په تاسو باندې څه بکولو سره څه سره سره په ټلیفون په لګې کوم. ما روان دیوال دی د مدمر په نامه صدور نه شکیږي چې ورک دی. ارڅه کې په خپل معلومات لري لطفا دی ودا شمیره ته زنګ ووي. صفر مو سره راته او څه ومني د وخت. سلام استرام.
الو سلام علیکم. ما یو ورکو د نن خان مشور احمد شاه دا وکړ کیږي د کندهار له د نن نه ځ بسمارت خنه برکه شو دي. که څه په اړه معلومات لري په داسې پښتو ژبه نه ساده کوي شي سپر اویا اته څلوېښت پته نه سوه درې څلوېښت.
سلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی یم. قدیم نومېږم جبلاحسان زوی. زموږ یو ورور د زمري په نامو تقریبا یوولس میاشتې کېږي چې ناغره کدار چا ته یک معلومات دي دغه شمېرې ته چې زنګ ووي. سپر وو یو شپږ شپږ یو اته یو یو بله شماره ده. سپر وو وو اته یو دوه سپر دغه شمارې ته چې زنګ ووي پله شیرینی به ترلاسه کړي. که بندي یا چیرې کار کوي یا چار چاته معلومات یې دغو شمېرو ته چې زنګ وږي. نور وسلام.
السلام علیکم. زه د همه وجدله ارماني دا وخت د بلوچستان کوټي خانوزۍ سره پیغام درته کډوم. بیا هم د هر نور کله په شان باندې لکه کم زموږ ورک سوی عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه دی. بل زوی نه لري نو غني جان که په خپله زما اواز اوري د جمعه خان اکا زوی دی. د اوو اتو کالو سره د کوره نادرکه دی. یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري ما دې په دا لمبر ټلیفون وکړي خپله شیرني ترلاسه کړي. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات وي خامخا دې مرته په دا لمبر ټلیفون وکړي. که معلومات سمی یا چې ټلیفون دې بیا نه کوي نو مور پلار کورنۍ ډېره په خفګان ده. زما تلیفانه لمبر دی 03 1 6 8 0 1 00 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایلمند ولایت بولان د سیمه وسیدن کې مشاغل یې زړه انتظار زما کا ورک دی شل کاله کېږ نمې مال دی یو مسخانه کا زوی دی. که هر مسلمان ورور یې درک لري ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووي. سپر وو څلور اته شپږ درې دوه یو په پای کې اته
په اړه مو پلان کوي د لوی مسجد په دغه شنه راځي. سلام علیکم. زه د فاریاب ولایت مو د قیصار د ولسوالۍ ما د واټه کال کې زموږ خالد د یارات ولایت څخه زه هیله لرم چې دا زما غاغه اوري چې دغه شنوي زما په څنګ وي ستر ایا اتا اتیا مسل دې بیا درې بیا ستر بیا درې.
بله السلام علیکم، زه د فرا ولایت بکواد ولسوالۍ څخه ستاسو ټلیفون په لیدو کې یم. زما یو انډیوال دی د محمد عمر په نامه، د څلور میاشتې کېږي چې ورځ دی تیاترو په اړه باندې معلومات لري. عمر صدی په دغه شمېره باندې زنګ وکړي چې پر وچه پر اته ورته نوي دوه سوونه شپېته شمېره یو ځل بیا وایي چې پر وچه پر اته اووه نه صفر دوه شپږ نه.
السلام علیکم، زما یو د ماما زوی دا دوه کاله کېږي ورک شوی ده، مولانا نوم ده، او د عبدالمولوی عبدالجبار زوی ده، په جلال آباد کې ورک شوی ده. نو زه خواهش کوم چې هر چا پیدا کړه زما ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، صفر اووه سوه اویا دو شپېته دو اتیا تک پنځوس. دا ټلیفون شمېره یې ور بیا تکرارو ما، صفر اووه سوه اویا دو شپېته دو اتیا شپږ پنځوس. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زه بسم الله د اجمیر حمزه قاضی. زما یو د ماما زی ورک دی د سرکی په نامه، د قیم اکال مسی دی، د عبدالعلیم زی دی، دا درې میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. په دغه ماته به په هر څوک په دغه اړه معلومات لري، ما ته په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. شپر اویا درو اویا درو پنځوس نه سوه دېرش. مننه.
بلې السلام علیکم ټول اوریدونکو ته، اول سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زما نوم فضلالدین دی، د هلمند ضلعت لشکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی، نوم یې محمد شاه دی، د ورونو نومونه یې ډاکټر بلبل او بل نوم یې بخمامه دی. د ده پلار مور دواړه مړه شوي دي. چېم دی که هر عثمان ورور ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي، صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ. بیا وایم صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ، او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم، زما نوم محمد استان دی، زما ورور نوم امیر خان شورس احمد شاه، اووه کاله کېږي د کندهار ولایت د نوم ناحیه قسم څخه نادرکه سوی دی. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه ټلیفون شمېرې سره اړیکه ونیسي، صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت.
السلام علیکم، زه عظمت الله د چمن څخه خبرې کوم. دپه د مچل کې یو نفر دی، تقریبا شل کاله کېږي د مرجان په عمر په نامه باندې دی، یو دوه نفر نور دی. تقریبا داسې دا یو پنځلس کاله کېږي، دا بل تقریبا دولس کاله کېږي. نو د دې کولای شي د معلومات ما ته په دا نمبر باندې وکړي، صفر اووه سوه شپږ سوه یو څلوېښت صفر اووه سوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا. بیا د ټلیفون نمبر در کوم، صفر اووه سوه اووه سوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا. پاکستاني نمبر دی صفر درې سوه څلور درې دېرش دوه ویشت درې اتیا.
بلې ګوتم هغه نجلۍ چې نادرکه شوې د مې مرم کې تر اوسه پورې هېڅ نه مړه شته، نه ژوندی څوک معلومات لري په دوه شماره مې تاسو ته درکړم. ما شماره وروره ما ته زنګ ووایه، د خدای په لازمي ما اشته نه ژوند به هر چېرته چې ده په هر منطقه کې چې ده چې ما غږ ووري د یوې مسلمانۍ لپاره ما ته بند دغه شماره یو زنګ ووایه. شماره مې تاسو ته درکړې وروره، خدای په امان دې مننه.
دوستانو یو ځل بیا هم مننه کوم چې دې خبرونې ته مو خپل پیغامونه راستولي. آزادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام له لارې ستاسو د ورکسوي عزیز په موندلو کې در سره همکاري وکړي او پیغام مو خپور کړي. پیغامونه خو نور هم ست، خو د خبرونې وخت هم دومره وو. په بل خبرونې کې به درته حتما خبر کړم. تر بلې خبرونې او بلې اونۍ پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.